السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغ لید دی سات ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړي شوی. په درسي ساعت کې د خزو د حقونو اړوند مسلې درته وړاندې کیږي، خو په ازادي میلمه کې ل زبیح الله شفق سره مرکه شوی. تازه په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند رعایت پر اهمیت هم ټینګار کړی. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړي. د ترکیه د دولتي انادولو خبري اژانس راپور وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو قربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې دا خبرې اترې چې د ترکیه په منځګړیتوب ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي، او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل چې د دوی پلاوی په دې هیله په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستانی لوري د خپل کورنی امنیت د ډاډمن کولو ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کړل. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې څخه زیانمنو کسانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوي دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوي چې کمپالې او توشاکې پکې شامل دي. د تېرې اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربېره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغه زلزلې له امله 25 کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي. سازمان دا هم راپور ورکړی چې 430 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې افغانستان د چاپیریال د خرابوالي له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان هابیټات په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خاورو، خځلو او اوبو ضعیف مدیریت او د شنه ځای نشټوالی په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. د سازمان په وینا هدفمند ښاري پلان جوړونه او ټولنیز اقدامات کولی شي چاپیریال خوندي کړي او د خلکو ژوند ښه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلابونه او وچکالۍ په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو ته ډیرې مړینې او لوی مالي زیانونه اړولي دي. او د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع متحده ایالاتونو ته رسیدلی او سبا دوشنبه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سوریې دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشرع د شنبې په ورځ د یو تاریخي رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگټن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې ځواکونه یې د تیر کال په وروستیو کې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتونو ته د دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس صافی در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و ما را همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها بر چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگرده عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوک هستند، نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستند و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتیک هستند که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغانها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین ما و شما می فهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راهی نبوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، این که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست مییابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درسای گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین را مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین. خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یکی مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی از سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین و آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ای بانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن مخصوصا فوتبال بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم نادیه ندیم در سال 1968 ای بانو در شهر هرات افغانستان هرات امروز ما شما به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ای بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ای بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی هفت گل را به ثمر رساندگ و سه پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عمل کرده عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز در سال 2016 نادیا ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیا ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیا ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیا ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز می داشته باشیم ای که نادیا ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می‌دهد که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها می‌تانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می‌باشد. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس‌های گذشته و درس‌های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشتیتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچه‌تون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ده آزادی ملمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی بوارو شفق سب د حقوق پانزیت سه تاسو کامیابه که دلی دارشته مو پخپل خوشه کرده و او کنه ده نمرو پا اساس رو تراخلی
جره منانه شبر صاحب سلامون آزرنش طول آوریدون کتا و تاسو ده زما معمولا لدیر پیچنوالی سخه ده حقوق و سیاسی علومو سر جوڑه و بچ میکل ده کانکور امتحان ورکی نو دا رشته می خپل خوشه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم پاتې تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې ده، د علوم اکاډمي و مجله والا د کابل په نوم چې تحقیق مواد پکې خبره ده، د غرض د مینې په نوم و مجله والا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده، نو هغه مجلې مې لوستلې د آزاد مطالعې سره زما د غره ایس جوړس ول د مې زینو مشایرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستل. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونل ولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ول ولم، او ادبیات چې ما لوستل ایم په ادبیات کې مطالعه کوله، یم د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل، یم ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د ذوق خبره سره من تاسو کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا نه ادبیات کې اختایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوم بیا مسلکي لول.
تاسو ول ستاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول ستاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالیم تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کړې. نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې، هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صفنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویله. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استه باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سیو برنه پس شارت راځي، نو دغه ماحول سره نابلدی، د خلکو سره نابلدی. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم، دا یو خصوصي ښوونځی و، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت وکلي کلچر و فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، هغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم. یو بل ځوان راسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه، په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنې په عین حال کې ما ته دا را وښودل چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ملا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې دغه وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا پورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستله. بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي، په اساس ته مې تاریخ لوستی. بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، دغه راز د حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد څېړنې او کتابونه ما ولوستله. هغه څه خورسه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یوپان کې خپره شوي دي، البته په تام یوپانه کې، په دعوت یوپانه کې ځینې تحقیقي مواد دي. څه خورسه بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نوره هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامونو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به راغلم د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کورسونه ډېر وله، هغو کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پاړله، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به م شعر پکښې وه، یا به م غزل پکښې وله. د هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار افیل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده، د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. د هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ افیل کوي، د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبی شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي؟ چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختی پس کرده و آسانی پس.
ژورنالیزم شواله دادی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام رسیدو کېدلی شي، او سختواله دادی چې ستړیا ډېره لري، فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري، او د غزما برخې چې بیا ده زه کله چې خبرونه اماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډېره لري، خو په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تحلیدوي په یو په بل نامه باندې، نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاحوالی ډېر اړین دی او ډېر پکار.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوه چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی کې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي، له دې څخه وروسته بیا ګټه دا پښتو ژبې ته شي. موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم ته ورکوو، هغه به په سی ډول ژغیږ کوي، او که یو ژغ ورکوو هغه په سی ډول متن کولی شي. دغه چپچپیټي کې اوس موږ وګورو، چپچپیټي د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چې فټې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه به په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه د دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلې شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ او تلولی هم داسې کوي؟
معمولا مزلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ مزلات ژغونو ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې مشتقو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه تاییدو چې مثلا زغیږه کړتیا ون لري، سمې تلپ سوي، معیاري اصول برابرې، او که چیرې ناسمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورپی، او البته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي، او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي، چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیا ولري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتني، او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ ستاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا د غوست تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقتونه شي
بله هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کې ژبې بل کېږي په مخ کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا نمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کو هغه یو سب بیا پنځنه پر نور دغه کې راځي ته کې کچیر هغه سب یا جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و ژغیږي په کټه نه درلوده چې ځنه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځونه لپاره کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پرې چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کړي او د ای ماډلون په خلاص ورکړي کچیر په پنځونه لپاره کې دوه نفر راتکه هغه ژغ او درونه پر تایید کوي هم سی کیش او کچیر بیا درونه پر برعکس راتکه او درونه پر تایید کوي بیا هغه ژغ نسی کیش نو موزیلا هغه ژغونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغیزه کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینې نور ژبو مخته ایواز هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او د غراز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او ځینې نور ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مستلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغوی هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره ځي شي بده پدې موزیلا کامن وایس کی
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د ترډیر فری د پانتون محصلین راسته دي ځوانان راسته موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مور باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو تاسو ولې چې په محل په شته تاثیر کړی دي نو په موزیلا کې تر ډیره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځه یګانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په کښې څه پېښ تر ډېره پرېږدم چې تېزون لوستونکي ډېر دي چې جمله په کښې څه یي او د جنوب زونده لږ دي نو د جنوب زونده د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي دغه ستونزه مو هلته تشسروي کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابر ژغونه ورداخل شي
دغه کومې جملې چې تاسو ورداخلوئ دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته لولي
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځینې اروپایي کتابونه دي هغه پښتو جمله راخو هغه موزیلا ور داخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پراویښولو کې ډېر مهم رول لري دغسې ځینې جملې موږ ور داخلو دا جملې چې موږ ور داخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سطح برخې کار کوي اغه بیا سپتی چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې یو خلکو ترالې شغل اوریدلو په برخه کار کوي یعنی نورې برخې جملو د ورزاب کول برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم اضافه کوو او دا چاره بیا لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي هغه جملې موږ خپل څو پورې ای او دی ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کړو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکړي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو د ناولونو څخه جملې راپدغه د نصیر احمد احمدي ځین ناولونه موږ به ټول راشوري دي البته جملې مراشوري دي د موزلا ورخه لاغه خورسته بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولستنګ تراړي شي هغه لستنګ شي هغه جملې سات بیا درانه ثاني دی وایډیشن په برخه کې تراړي بیا راته راځي ثاني چې لاغه خورسته بیا پروسس کیږي او موزلا داخلي په سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزلا د کامن وایس پروژه زما د چرن په اساس باندې 2019 میلادي څخه ورسره رافیل شوی ده
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کوي
زراعه په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهانی دا پروسه رافیل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای بار باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خپره کړو تقریبا د دوه میاشتې راکېش کیږي چې موږ څه لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته د وړیر ستر انقلاب ستر کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سی وی دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه ای ای ټیکنالوژي بی یعنی ای ډیر مهم شایده لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل شخص باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په ای ای کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي تاسو فرزن د فایل په ځای باندې فایل او ال په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه پوهیږم تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبرزای کوي لیکن په ورته وخت کې شه خبره داد نه ده سي تاسو او تاسو دغه ځوان ملګری چې ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغه برخو کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او دغه خپل تلفظونه بهتره چت جی ټی پی ته وسپاري که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرست را سره وپی او تر ډیره پوری موزلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه ځغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزلا پر داخلي شي دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسو خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا یو تر اوس مهال فریق او هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي هیوادونه نه کېدي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسپانه دونه په کوچې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورن چې کښې د هغه غاړی یاد کوزي پښتنو په سنې لیکوالان و دي باندې چنداني توجه هغه د دې برخې ته نه کړي او کاري خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو د تزکی یا د مثال په ډول پر چن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل شي وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزو یاد کو د پښتو په برخه کې به خېر مواد خفارس ولې پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سوله د هوا شعر راغول سوله د غرض سیمینارونه د یار سوله کولی د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نشو ولای چې پښتو ژبه ته دی مو پټ تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هوا نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې سم لا شوونه راتوي او موږ وسمه لري ته سوکي او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پورې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پورې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبو کلتور فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې برسره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرش هغه غاړه ته هغه غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه سوې د ورکه سوې د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د تر هغه لاندې راغلي دغه پېښور د کوڅې پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره ابو چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وای وړه غلطي خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات پر پښتو باندې کړی نو د دې لپاره چې پښتو ژبه مخه ونیسي یا د نور ژبو تر اغېز لاندې رانیسي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورمنې روانې دي د دې لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی دی بیا لږ پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي کثرنګ شفق سي
ډیر مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مزلات ورداخله کو دغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بل شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګرځوي هغه جمله چې زموږ په کار کې مزلات ورکو هغه ډیر په سختۍ په شین انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکولئ چې موږ ته فون وکړي موږ لګیا یو سم تاسو کو او دا مغوشتنه ده چې مشران دې برخه توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشت دغه راز وطن کې میشت دا ولا فون ته ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو کړي شرایطونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټچفې شي او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیر مننه سیز موږ بلنه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخس
ستاسو څخه ډیر مننه سلامات اوسئ د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه شه